یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه راپور څرګندوي چې د 2019 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمېر د طالبانو د بریدونو پرتله زیات دی. نن چهار شنبه ده د مرغومی جدی 15مه د جنوري 15مه په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبل اندازه به حد زیاته وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبل اندازه به حد زیاته وه. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکا او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بېرحمانه وژنو ګرم بللي دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي وو چې وسله والو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 5,500 بېګناه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 90% مرګ ژوبله مسؤلین بللي وو او د افغان امنیتي ارګانونو ادعای رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړه. حمدالله موهب د رایزینا 2020 دیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې دلی ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته لیدلې دي. موهب او ظریف داسې وخت په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته اوج ته رسېدلی او ایران له امریکا د غچ اخیستلو ګواښونه کوي. د ملي امنیت شورا په ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه په خبره سوي بیان کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همدارس د افغان سولې د هڅو په دوام هم بحث کړی دی. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټ بریدونه مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کندهار پولیسو اته توغندي پیدا او شنډې کړلې. د کندهار پولیسو د تخته پل ولسوالۍ د ماکوانو په سیمه کې د اته توغندي پیدا کړې چې هدف یې د کندهار احمدشاه بابا نړیوال هوایي میدان و. پولیسو د کشفي معلومات پر اساس د دغه پیښې مخه ونیوله چې دغه توغندي 1.5 متره اوږدوالی درلودې.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې د یادو توغندیو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی خو د دوی هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغو توغندیو د نصبولو مسؤلیت نه دی منلی. وسله والو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانواده‌هایی که از اثر برفباری‌های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع جریان داره و تعداد خانواده‌هایی که شهدایی که ما از 3 روز به این طرف شاهدش هستیم به اینا عملا سروی را آغاز کردیم و همین که سروی ختم میشه مواد غذایی و غیر غذایی برشون توزیع میشه.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. زموږ غلا زده راډیو د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یوه ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه سي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته ولېږي. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي اکثریت دي او له واک څخه د یوه ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه په درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده. او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف ته ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه سي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل سو چې د اروپای ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلېږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا وندرلاین دغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل سو. میرمن وندرلاین اقلیمی بدلون پر وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړی توپ بللی دی. د خبرونو پای
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3:15 دقیقې سوې. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې ویل سوی دي طالبانو د بریدونو پرتله د افغان او امریکایي بریدونو او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته زیات مرګ ژوبله اوښته ده. یو پوځي شنونکی وایي
دا ناراضي خلکو بدبینی حکومت خواته زیاتوي.
په کندهار کې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوې.
د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالی زیات و ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د ښځو تر مابین باندې وي.
د امریکا یو ورځپاڼې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې ښایي د ایران دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې څېړلې ده. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ ورځپاڼې ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي. د بشر حقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي د 2019 نه د کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته دا وشت مرجوب لشمیر د طالبانو د بریدونو پر تله زیات دی. د دې راپور پر اساس د 2019 نه د کال د جنوري میاشتې د لومړۍ څخه د دسمبر تر دېرشمې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو راپور کې نه دا نه دی ویل سوي چې په دې شمېر کې څو تنه وژل سوي او څو نور ټپیان دي. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات لدې خبرو.
بلې سالې سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې راپور پر بنسټ په دې موده کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایی عملیات خودل شوې دي. راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړۍ نه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایی بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوې چې لسلو ډیرې ماشومان دي. راپور د 2018 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 50% زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوای یو شمیر نیونې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې یو لستنه ووژل شو. له همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه له منځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوې خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وای جګړه کې خکیلیو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصول لمخې دروختي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8000 بمونه او راکټي توغندیز بریدونه کړي دي چې په تیرو 18 کلونو کې شمیر به څاره دي. خو چالیس صاحب د افغانستان حکومت رسمن په دې اړه باندې خپل نظر نه دی څرګند کړی، مګر لدی وړاندې په ځلونو د ملکی تلفاتو په کمیدو او ترخواه د ملکیانو د ژوند په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
ډېر مننه. و موردل چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دېرشمې نږدې 8000 کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نظامي چارو شنونکي وایي د ملکي تلفاتو زیاتېدل د حکومت او ولس ترمنځ واټن زیاتوي. دوی وایي مخکې تر دې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې په ډکو سیمو کې پوځي عملیات کېږي، باید اهداف سم په نښه او دقیق معلومات راټول سي. امید ظاهر مال شنون کې په خوانی پوزي ظریف ناصری سره مرکه کړې، په پیل کې سره پښتنه کړې چې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدل پر روان وضعیت څه اغیز کولای شي.
په جنگ کې باید مفتی تلفات موجود نه وشي، ځکه چې هغه نه غواړي چې په جنگ کې دی وایي د هغوی له جنگ کې نار شي. په دویم مرحله کې خبر دا شو چې خونړی جنگ چې په افغانستان کې موجود و دلایل به یو خو د سولې خبرې وي چې افغانستان کې به سوله من سره ایسي، او د سولې په جریان کې چې کله خبرې کېږي دواړه غواړي چې خپل اراده او لاسته راوړنه باید ولري. چې په دې صورت کې جنگ په افغانستان کې شدت نیو، دواړو طرفه مقابل غوښتل چې باید خپل اراده په بل باندې تحمیل کړي. په هر صورت کې هیڅ نسو ویلی چې موږ دا خبره وکړو چې مثلا د ملکي تلفاتو حتی یو نفر وشي، دا نارضایتي ده. نارضایتي د ملت رامنځته کوي، دا د خلکو بدبینی حکومت خواته زیاتوي.
اوس مشکل چیرې دی؟ سم کوآرډینات نه ورکول کېږي، در حال کې چې اوس هم حکومت او هم بهرنی ځواکونه وایي چې مجهز دي په ډیرو پرمختللو وسایلو باندې، روزنه سمه نه ده او که هدف غلط پنه کېږي.
یو خدای دقیق اگر چې دلته ډېره پرمختللې فلا موجوده ده چې دوی کولی شي هغه هدفونه مشخص کړي، باید دوی ولي. اول دا چې کله کله دوی اشتباه کوي، هغه کوم مثلا چې دوی ګزارش ورکوي، بل دا چې ګزارشات کله کله غلط ورکول کېږي، کوپلاپور ته غلط ورکول کېږي، پاکستان ته تللی کولی شي. نو بنان کله کله کېدلی شي هغه سړی چې ګزارش ورکوي غلط ګزارش ورکړل شي، چې یو منطقه د هغه بمبار شي، دا د خلکو هلته ګڼګونه وي، هغه ځای بمبار شي. نو دغه لپاره ډېر دقت په کار ده چې دوی باید دا بمبار کوشش ده.
اوس ناصری صاحب، تر ډیره دا ډول راپورونه امنیتي بنسټونه هم تر پوښتنې لاندې راولي، او په حکومت اراده هم د ملکي تلفاتو د راکمولو په اړه باندې، آیا یو اړتیا نه لیدل کېږي چې دغسې راپورونه مخکې لدی چې خپاره شي یو نظامي تجزیې ته ولاړ شي، او هر اقلا په داسې یو ډول باندې وشنل شي یا تجزیه شي چې اغیز یا اثر یې په ټولنه باندې ډېر منفي نه وي؟
دا خو یوه اساسي وظیفه هم د داخلي قوتونو ده چې کله کوم کوردینات ورکول کېږي یا د جنګ جبهې خوا ته کوشش وکړي مخکې له دې عملاً چې عملیات شروع شي، هغه منطقه کې دقیقا باید وڅېړل شي چې دغه راپور راکړل شوی ده، دا کومه راپور څونه صحیح ده څونه غلط ده، آیا دغه منطقې کې دلته هغه د دښمن هغه نقطه ده چې موږ په دغه کې باید ډېره سخت زیاته هماهنګي هم د خارجي قوتونو داخلي قوتونو وشي.
داسې یوه طرحه څه ډول عملي شي چې له مخې دغه د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي او یوه اغېزمنه لاره ثابته شي؟
اغېزمنه لار خو دا ده چې کله دوی ته یو ګزارش ورکړل کېږي، اول دا چې کوم چا ورکړی له کوم ځای ورکړی په څه هر هغه هغه چې ورته ګزارش ورکوي، دوی دا سابقه هم باید ورسره موجوده اوسي چې دغه موږ ته راپورونه ګزارشات شوي هغه دي تر څونه مخکې تر دې ده خپله به دا دقیق شي.
د پوځي مسایلو شنونکی ظریف ناصری و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې. اوس هم له فیروزي عزیزي نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه چین ته د 28000 ټن جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونی ویان جن قانوید نن ازادي راډیو ته وویل د کورنیو او چینایي شرکتونو د حقوق پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکی معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزی به تر راتلونکو 15 کلونو پورې به چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی چې ټاکل شوی تر راتلونکو 15 کلونو چین ته واستول شي د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکو رقم یې 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی.
طبیعي است که وقتی که اقلام فروخته میشه و قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیر گذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر می.
در خغلی نوید به خبر اوس مهال ده هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزی او باید و نیم تر 3000 افغانۍ ده، خو هیواد نه بهر بیا یو کیلو جلغوزی 6000 افغانۍ پلورل کیږي. خغلی نوید وایي دا جلغوزی د هوایی دهلیزونو او حیرتانو بندر لاله صادریږي چې د مهال هم د بهیر روان دی. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایع خونې په خبره د هند، متحده عربی اماراتو او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د جلغوزی بازارونه اخسمی. جلغوزیو ډیری حاصلات له خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې کلنی ډول نږدې 2000 ټنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت روان کال په ترڅ کې 45000 افغان ښځو ته د اقتصادي بسیاینې لپاره کرنیز خدمات وړاندې کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د شنو خونو ویش په بیلابیلو برخو کې د پروسس دستګاوی جوړول، کورنۍ باغچې په بیلابیلو اندازو، د چرګانو د فارمونو ویش او نور هغه پروژې دي چې د ښځو اقتصادي وضعیت بدلوي او د دغه وزارت لخوا دا خدمتونه تر سره سوي دي.
از طریق پروژایی که از وزارت زراعت مستفید میشه بتونن محتاج خانواده را تامین بکنن، عوایدشان بیشتر شوه و در نهایت باعث توسعه و انکشاف زراعت و نقش زنها هم در زراعت محل شوه.
خغلی رستمی وایی روان کال په ترڅ کې شاوخوا 40000 کورنۍ باغچې او له 2000 زیات د چرګانو فارمونه په بیلابیلو ولایتونو کې خزواندي ویشل سوي دي. د کرنې وزارت معلوماتو مخې ډیرای دا خزي په اقتصادي برخه کې په ځان په سیاسي دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 440 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نیویورک ټایمز رسپانی هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شې د ایران دوه توغندي پر اوکرایني الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکریدو په پیښه کې یو سلو شپږ اویا کسان مړه سول. د ایران ولسمشر د دې پیښه د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نوریاس نوري د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه د شرغ لست اول خو دا چې دغه ویډیوګانې له کوم ځای اخیستل شوي دي او څرنګه دا ثابتوي چې دوه توغندي پر دې الوتکه لګیدلي؟
بله صالح صاحب، د امنیتی کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپاره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 1720 الوتکه په تهران کې د امام خمینی له هوایي ډګر له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوې ویډیو چې نیویارک ټایمز هم کراوالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې د 10 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلی دي. په تصویرونو کې البته ښکاري چې هیڅ یو توغندي دغه الوتکه چې اور یې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر په لورې راګرځېدلې ده سمدستي نه ده رانسکوره شوې. مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې کله توغندی په الوتکه باندې لګیږي سمدستی الوتکه نسکوره کیږي. دغه ویډیو البته د لومړي ځل لپاره د یو ایرانی لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې دغه بوئنګ 1720 الوتکه د امام خمینی له هوایي ډګره د تهران په سیمه ایز وخت د ایران په سیمه ایز وخت د سهار په 6:00 او 10 دقیقو الوزی پاس 2 دقیقې وروسته کله چې دغه توغندی پې لومړی پې لګیږي له هغه نه وروسته دوهم توغندی 2 ثانیو وروسته پې لګیږي او د 6 دقیقو په فاصله کې الوتکه چې کله بیرته د تهران په لوري راګرځي پزمکه لگیگی. مخکې داسې ویل کېده چې سم دستی د توغندي د لګېدو له امله الوتکه پزمکه لګېږي.
او دویم پوښتنه دا چې سره له دې چې د دې پېښې د څېړلو لپاره ایراني چارواکو د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو تر څنګ نړیوالو ته هم بلنه ورکړې چې په دې څېړنې کې ورسره برخه واخلي، خو بیا هم د خلکو اعتراضونه په ایران کې روان دي. دوی څه غواړي؟
اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې تر غورځېدو د الوتکې تر غورځېدو درې ورځې خلکو ته درست معلومات ورنکړل چې څه پېښ شوي دي. ایرانی چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه په توغندي نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې سهون الوتکه د یوه توغندي په ذریعه نسکوره شوې وه. په هغه ورځ چې دغه الوتکه نسکوره کېږي، په همغه سهار ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو میشتې دوه اړې په څو مزایلو باندې ووشتې، او هغه هم په دې خاطر چې دوی د خپل د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قومندان اسماعیل قاسم سلیمانی غچ اخیست. مخکې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د دغه پېښې وروسته ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې پېښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه راز د ایران د قضایي ادارې ویان هم پرون وویل، غلام حسین اسماعیلي، چې د دغه پېښې په تړاو هغه کسان چې لومړی توغندي په دغې الوتکې باندې ویشتي دي هغه هم نیول شوي. په عین حال کې د دې پېښې د څېړلو لپاره هم نړیوالو ته ایران بلنه ورکړې ده چې راشي تهران ته او ورسره په ګډه په دې څېړنه کې برخه واخلي. د کاناډا چې ډیر اتبای په دې الوتکه کې وژل شوي دي، پلټونکي ټیم له مخکې تهران ته رسېدلی او ته د پېښې ځای ته هم تللی ده، او د پېښې په ځای کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټنه هم وکړه. کاناډا، اوکراین او ایران په ګډه د دغه پېښې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو وردل چې نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 116 بیا کسان وژل شوي چې د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په کابل کې نن رسپانو د سولې د موضوع تر څنګ د احتمالي اوربند په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي رسپانې د سرمقالې نواندې له اوربند پرته سولې ته رسیدل ممکن نه دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي چارواکو او طالب استازو له تیر یو کال خبرو داسې معلومیږي چې له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې مثبتې پایلې نه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې چې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته سي د سولې د خبرو سبوتاژ حتمي کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي کچېری د خبرو په پایل کې اوربند وسی دواړه غاړې د سولې خبرو ته جدي اراده ښکاره کوي. په سولې د خلکو هیلې او باور زیاتیږي او بل اخره په کم وخت کې د سولې مذاکرات کې پایلې ورکولای شي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپل سرمقاله کې د اوربند په اړه تبصره کړې ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه خبرې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که طالبان ځانونه افغانان بولي، د هیواد او ولس د ښېګڼې لپاره اراده لري، د هیواد د خپلواکۍ په اړه فکر کوي، نو اوربند ته دې غاړه کیږدي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ په د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ونه لري. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي له قوله ویل سوي افغانستان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې سوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ به افغان سوله متاثره نه کړي، ځکه د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي اوربان د سولې په مذاکراتو کې د طرفینو ترمنځ باور لا زیاتوي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان اوربان مني او کنه، خو جوته خبره ده چې هیڅ اړخ هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نشي هوارولی. د سرمقاله لیکونکي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پیل او د اوربان په مسله ټینګار کوي او وایي چې دغه مسله د ټولو افغانانو د قبول وړ خبره ده.
په کندهار کې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوې. صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ښځو چارو مشره روکیه اڅکزی وایي چې طلاق له کوره تېښته، د میراث نه ورکول جبري ودونه، کمزوري اقتصاد او بېسوادي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار ښځې ځوروي. خو د ښځو له لوري پر ښځو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډېرې د ښځو له لوري پر ښځو زور زیاتی دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي قضایا زیاتې وي، یو ځینې عوامل هم په کورنۍ کې د ښځو تر مابند، یعنې د ښځو لخوا پر ښځو باندې تاوتریخوالي زیات و، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د ښځو تر مابند باندې وي. او په دې برخه کې نو بیا موږ نرنه هم را باندې بلته راشکل سي کورنۍ جنجال تعداد زموږ اغېز زیات و، او عوامل هم د ښځو تر مابین څه کورنۍ شخړې وي، د کورنۍ مسایل باندې جنګونه وه چې بالاخره د هغې جملې څخه یو پنځه تنې هم اتفاق دوی مجبور سوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د هغو نارینه وو مجبور سوي چې تر څو خپلې مېرمنې طلاق کړي.
په عین وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لوري پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهیږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه پر ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهېږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د مزور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني، په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است کې افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین نیمشه، در اونجا خشونت ها زیاتر صورت میگیره.
د کندهار د ښځو چارو د ریاست معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 202 پیښې ورسره سبسوي وي، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې سبسوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ ماشې دی پر وخت نه راکول کیږي، د پروش کالیم نه دی راکړی، سس کالیم نه دی راکړی، باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیفه یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ ماشې پروش کالیم نه دی راکړی، سس کالیم دا دی نشته یې کړلو، مګر ماشې نه کړه. با سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسیږي. وسلام.
موږ به رات ما جری د شپږ میاشتې کې راغلي مېمنې ته. موږ چې د مېمنې چې ولاړو په پروژه کال کې موږ ته ورته ولایت نه لري، دا چې موږ ولاړو هلته موږ د ورځ د خوماک را سره وکړي، بیا موږ ته ورته ناخې خپل ولایت تاله ته سیم رجې در کوي، تای تاله تفصیل اک در رسي. موږ دلته راغلو د شپږ میاشتې کې چې زموږ نه اک څه نه حساب څه نه زموږ خبره ورته کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل کاټو سره د انرژي کاټونه را ځخې دي. موږ مجبور یو چې بېرته مخې را سم شو. انو سلام علیکم کوم مور پیغام یو هغه خلکو ته ورسیږي چې د مشتیا کار کوي. وعلیکم السلام.
زما د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطعه ده. نو د برېښنا د مسلم سمول دا غوښتنه ده چې موږ سره ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېر شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلم سمول دا پیغام لرو. د شو وخت
لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ نه تای سره په تماس کې پر لوګر ولایت د اجر په ولسوالۍ کې یو اونۍ کېږي چې واوره اوري واوره څلور لارې دي پادرې څلور تره په لارې ته بندې شوي نه خوراکي راتلی چې په یوه لار نه اوړه نه بل څه شي سبزي مزدیجات عمومي لارې تړلې دي مخلوق علاقه سره مخدانی تر نه واوره ډېره شوي او وختن چالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرسته چې ورسره ونیسي زر تر زر هوایي کزرمینې جدرې خلک علاقه سره مخ دي یو تر نه واوره وخت دی او وري چالان ده وسلام په احترام د زرګانۍ کلي څخه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ستاسو لیکلي پیغامونه هم راغلي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي د جنگ لشکري خو څخه مغشتنه ده چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او پنه شي نه کړي. عزیز زبلای لیکي حکومت باید ژر تر ژره د ورستیو ورشتنو له ځپل سوو کسانو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. احمد د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ د ګیلان او ناوې لویه لاره د واورو پر مخ بنده ده او حکومت هیڅ پام نه کوي او مریضان ټول بند پاتې دي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي حکومت د هلمند د ورشتنو عمله لازم منونکو کورنۍ سره بیړنۍ مرسته وکړي. او محمد انیس د زابل له شاجوی څخه لیکلي په شاجوی کې هم کالدار نه ده بند سوي خو بیا هم د شایانو بیال وړه ده د خلکو وس نه رسیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو تر مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناوړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به حد زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بلل دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 ډیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې ټیلي ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره همالته ولیدل. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د کندهار د تختپل ولسوالۍ په ماکوانو سیمه کې اته توغندي د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کشف او شنډ کړل چې د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د بریدونو لپاره آماده سی وو. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستي اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته ویل هغه کورنیو ته چې د وروستي واورو له کبله زیانمنې شوي دي د نقدو پیسو، غذایي او غیر غذایي موادو ویش روان دی. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رائے ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزاف فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزاف پروسه پیل شي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې راټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کم شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومنه. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ساس پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګونه کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه زر کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د 1390 شمسی کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپیته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه زر کیلوګرامه نشه مواد سوځولي دي.
په 1390 شمسی کال کې په مجموع کې 48 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول سوي، چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
دا یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایی ادارو ته معرف شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګي او 11 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشه مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوی دی.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشه موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د موادو مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې به دا هم واوري چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکی پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي هغه شوده ورکوي چې دې ډیر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاد وای چې اوسی میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغزم خراب شوه دی لګ مجبور یم چې جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې سکر
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همدغ خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي، خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وای د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کخت ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي یوازې د نشئی موادو لقاچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وای چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشئی موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یو تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر از مثلث خبیثه همزمان
که موږ پر یو وخت د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه و نه کړو نشئی مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکي دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشئی موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی و، خو سخت کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فراه، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسي جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاقو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کېږي، په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې سکرل کېږي او هغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لاره نه ده نه نیول کېږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 1200 ولایتونو کې کرل سوي ول، خو سخ کال بیا په ډیری ولایتونو کې بانګي کرل سوي او ډیر چرسیه تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشئی موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشئی موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړی هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسېدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نورو سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دی که څه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي، ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شان ونه سوځوي، نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد دی چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم، نو د یوه یا دوو معتادینو مړې وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمیدالله وایي چې ټول بې سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تېروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مري. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پرېښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشتوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالي لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دې کې د تسمماتو او د لوړ ګوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیر لیدل کی په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو لمخې د بې سرپناه متدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه متدین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شپور یوسف وایي چې د بې سرپناه متدینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه متدین له ښار څخه راټولوي او روغتیايي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه متعدینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخت کال دی و پنازای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړي چې 1500 متعدین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو متعدینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیشبین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه متدینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر متدین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو وخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه متدینو مړینه راکمه شي باید کورنۍ خپل متد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. وسام ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومان ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومان ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتنه کوي ماشومان متاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان متاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځې چې کله دوی وچی کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی ناراموي دا وچ پوستکی د جوشي او بیا د اوبه چې دی هغه خپل ماشوم ته ورکوي، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو څه مقدار پاتې وي. که د بلې خوا موږ راشو په لرې کلیوالو منطقو کې ځینې میندې او خویندې اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومانو ته چې دی دغه اپین راخلي د خپل سیدي یا د سینې نوکې پورې چې دی مخي او بیا خپل ماشوم ته چې دی هغه شوده ورکوي، نو هغه چې کله هغه وروي هغه سره هغه خوبولی شي او د اوږدې مودې لپاره چې دی لکه د څو ساعتونو لپاره هغه ویده کیږي او مور هلته خپل کار ته اوزګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکرارېږي د دې ډېر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډېر عمده خطر دا دی چې حدیث سره د فوق العاده د ماشوم هغه استعداد راکمیږي. دوم عوارض جنبی په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي دا اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپه کیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره دغه تحمل ماده چې کومه ده هغه ډېر راکمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي دا همیشه ویده وی او چې د اوږدو مودې لپاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قد اوږدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاسه ورکوي او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي نو دا تیګو په شکل باندې په کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دې ته پکار دی. نو لدې قبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعاً استفاده ونکړو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي، دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي، کاربامازیپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینرګان دي. خو زیاتره دغه درې نوع دواګانې د ډاکټرانو تر طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي او فینرګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ودی وي نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوه ورکی ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی خاموشه دشمن په دې معنا چې مور نه پويږي ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمې طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي دوهم دا چې فینو باربیټل دی د فینو باربیټل دا په خپل مینټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچیر د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه همدغه رنګه فینرګان نو دغه دواګانې فوق العاده او به بل خصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومان ته ورکوي دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غړي ځکه د هغې توان او وس دې ته نه وي چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او هلته فیس ورکړي او د هغې مشوره واخلي ډاکټران مور باید پوهېږي چې دغه دوا ما تاته د آرامش دپاره درکړي دا د څلور یا پنځو ورځونه زیاته مه مصرفوي که چیرې د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅکله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغې ته نقص رسي که چیرې د اوږدې مودې دپاره ورکړل شي دا احتیاط منځته راوړي او بیا د هغې څخه وروسته دا دفتنې بند کړي نو په مرکزي عصبي سیستم باندې منفي اغېزه کوي هغه ته بې خوبي منځته راځي او چې کله بې خوبي منځته راغله د دې څخه افسردګي منځته راځي ډپریشن منځته راځي باید چې دی موږ خپلو ماشومانو ته هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانخلو
میندې څنګه پوه شي ماشوم یې معتاد شوی دی
کچیری دی ماشوم خوب نامنظم شو ډیر په کار وی ماشوم زشت وی ماشوم جاړی ماشوم نارام وی نو دا په دې معنی دا چې ماشوم محتاط شوی دی او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري یو هغه ماشومان دي چې د څلور کلنۍ پنځه کلنۍ سره بره دي یو هغه ماشومان دي چې د دوو نه تر پنځو کلو پورې دي یو هغه ماشومان دي چې د دوو څخه ښکته ماشومان دي د دوو نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده اما د دوو څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې خپل سر پټه د مور څخه خوري او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب ناراضي او ماته غدا وراکا نو دا د احتیاط مسله شو اما په وړو ماشومان کې چې ناغوي جړه کوي نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دي او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوګيږي او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوګيږي هغه په دې تیروزي در حال چې هلته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغې له کبله جاړي نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا د آرام شي نو بیا دا د احتیاط مسله راځي
د کورنۍ او دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ په تمو د ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا ل دوو کالو راهیسې نشي کوي دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي دا اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې او په وړه خبره ل خپل میړه او ماشومان سره جنجال کوي دا چې روجینا ولی معتاد شوه او ولی نشه نشي پریښودلی په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړي
زه خو نه پوډری وم نه خبر وم چې زما میړه تاریا کی وس ما ول چې زما لږه خېټه می در کی ویلا راشه دوه لږه می اوس کا خکېږي هاي زه ته دروغ مو وایته دین خو نه خکې کوم ډاکټر ته بوزا ما دوه لږه می اوس کا بي خټه شم رو 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 با مخته شم یو کال می پوډری وم زما میړه دغه هم پوډر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کینه چې شیشه اوس کا شیشه می اوس کله ما ویل چې قام دا شیشه خده اوس ما وخت شم دوه میاش می ما شیشه می اوس کله دي چې اوس مغز می خراب شوی دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پوي کوم چې دا خده یا خراب دی مجبور ما جنگ کو ای ولې جنگ مخ کی غو خوي ولې اوس څنګه شم ما ویل چې اوس تا شیشه ما ته ورکړه چې شیشه اوس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخي مغز ما خراب وکړه چې اوس لیونه شم څنګه وکم اسی ماشمان و هم چې بیخی نه پویګم چلاره باندې روان ایم نه پویګم څنګه روان ایم چیرته روان ایم چیرته روان نه بیخی خراب شوم خوراک مره کم نشته فقط داس ظلم کېږي چې فقط دغه شیشه مې بوس کوم خرابې دکې
هیڅ خبر نه مخ را کوړ ته نستم زه خو بدبخت شم د ما شمان بیچاره دم بدبخت کیږي زه بس دا به څنګه وکم باغونه می خرڅ میکو یو جریب دا اسمه کې می خرڅ کې بندا خماری داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرېږدي بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به م تېر کېږي چې وایي اولادونه به م تېر شمه دا خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي چې وایي بیخي تېر شمه خو بس پوډر مې ښه دی ویل چې شه دی ښه دی دا نشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي یا به د مور سره یا پلار سره چیرته به ځي چیرته نه ځي بېخي یې پرېږدي زه خو کوشش کوم دا پرېږدم خو ډېر سخت دی چې ستا مېړه پوډري دی سکې دا کور را ځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیدی چې دا پوډر سکې دا نور څه سکې ستا زړه م کېږي چې زه دا خو سکې خو زه به م کېنم چې زه به م وسکم
درنو اوریدونکو اوس هم د زهرو د کاروان خبرونی روسي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا ستا چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او لدې لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي خو یو ورس کور ته یوازې راځي او خپل خځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یوه اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یوه اشاره ولاکه زما او ستا په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
وبخه پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بېخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه درسره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
ښه اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی یم دا ټیکسي هم د بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر ووهه
ښه موټر خو به دې نوي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تا اسناد یې راکه
ښه دا دی امیر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخله
راکه امیر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکه
اسناد څه مې کړه ته ودرې ته عجب کې مشي دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکۍ کېنه
ښه سمه ده دا دی کېناستم
دا څه شی دي فورمه دې راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وایي سترګې دې چک کړه
ښه ښه ته فورمه راکه
دا دی واخله
ښه ښه پر یوه سترګه دې لاس ونیسه
دا دی لاس مې ورباندې ونیو
هغه مخامخ تورې وینې
هو وینم یې
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته
ښکته لوړ دي
ښه د دوهم تورې خوله کومې خواته ده
چپې خواته ده
په اول کتار کې ټول څو تورې دي
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي
اوس دې نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه
ښه سمه ده
په لاندې کرښه کې د اول تورې ګاکونه کومې خواته دي
ښکته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي
ټول یو دوه درې تورې نه څلور تورې دي
په آخري کرښه کې څو تورې دي
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي
ښه ښه اوس دې نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په غبل شوبه کې به درته وای.
ښه سمه ده.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر می خاون ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
والی نشی چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدې بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.